السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې کړۍ پرې تنګه شوې، د اقامې یا اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او د اخراج له خطر سره مخامخ دي. د راپورونو د لنډه برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران د بشري حقونو یو سازمان حلواش اعلان کړی چې ایرانی چارواکو د زاهدان په زندان کې یو افغان بندي اعدام کړی دی. د حلواش د راپور په اساس د دغه افغان نوم محمد نبی پوپلزای یاد شوی. دغه 28 کلن افغان د مخدره موادو سره په تړلو جرمونو اعدام شوی دی. سږکال ایران کې د افغانانو د اعدام پیښې زیاتې شوې. په زاهدان کې د دغه افغان په اعدام سره تر دې دمه د اعدام شوو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې اکتوبر میاشت کې 168 تنه اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو د رسیدګۍ پروسه عادلانه نه ده او اکثره بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې په زابل ولایت کې د 12 کلنې نجلۍ د جبري واده مخه نیولې ده. دغه وزارت یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه دا خبره خپره کړې. په بیان کې دا شوی چې د ښځو د بشري حقونو د تامین په هدف د یاد وزارت محتسبینو تر دې دمه د سلګونو جبري ودونو او په بادو کې د نجونو د ورکړې مخنیوی کړی دی. د بشري حقونو مدافع سازمانونه بیا تر دې مخکې په خپله د طالبانو حکومت ګرم بللی چې ګواکې په بیلابیلو محدودونکو فرمانونو سره یې د نجونو ژوند سخت کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د الاباما ایالت په یو پوهنتون کې د ډزو له کبله یو تن وژل شوی او 14 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې په توسکیګي پوهنتون کې د ډزو دغه پیښه په ځایي وخت د یک شنبه په ورځ سهار وختي رامنځته شوې. د الاباما پولیسو ویلي دوی په دې تور یو 25 کلن کس چې جاکویز میریک نومیږي نیولی او تفتیف کړی دی. د پولیسو د خبر پاڼې لمخې له تورن کس څخه چې د ډزو له صحنې څخه د وتلو په حال کې نیول شوی یوه تفنچه ترلاسه شوې. معلومه نه ده چې برید کوونکی د همدې پوهنتون محصل دی او کنه. د برید انګیزه لا هم روښانه نه ده، خو په امریکا کې په ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو کې د ډزو دغه ډول پیښې نوینې دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په لبنان کې د سپتمبر میاشتې د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیسته. د اسرائیلو د صدر اعظم بیان عمر دستوري د فرانسې خبری اژانس ته د یک شنبه په ورځ ویلي بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې هغه په لبنان کې د پیچار دستګاهو د عملیاتو د ترسراوي امر کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل ټایمز رسپانې هم راپور ورکړی و چې نتنیاهو د خپلې کابینې په ناسته کې ویلي و چې د پیجر بریدونه او هم د حزب الله د مشر حسن نصرالله وجل د لوړپوړو امنیتي چارواکو په مخالفت سربیره ترسره شوی. حزب الله چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په لبنان او دغه راز د لبنان په جنوبي برخو کې تر ډیره فعالیت لري او هلته له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د سپتمبر په 18 او 19 د لبنان په بیلابیلو برخو کې د پیجر دستګاهو په چاودنو کې لږ تر لږه 3500 کسان ټپیان شول. د وژل شوو کسانو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي چې لږ تر لږه په یو برید کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د وژل شوو کسانو شمیر 2 یاد کړی دی. 15 ایرانی پوځیان پرون د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې وژل شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې تسنیم خبری اژانس یک شنبه ناوخته خبر ورکړی چې دا پوځیان په یو ترهګریز پیښه کې وژل شوي. د سپاس بکنیو ځواکونو هم اعلان کړی چې سیمه ته تازه دمه ځواکونه استولې دي. د دې برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. دوه ورځې مخکې هم د سیستان او بلوچستان پر اساک ولسوالۍ کې پر ایرانی پوځیانو بریدونه شوي وو چې پکې یو شمېر پوځیان مړه او ټپیان شوي وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکون کې لوبه کې له بنګلاديش سره مخ کیږي. افغانستان او بنګلاديش په اوسنی سیریز کې دوه لوبې سره کړي چې مساوي دي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي. که نننۍ لوبه هر یو ټیم وګټي د دې جام ګټونکی به اعلان شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. اوس راځو د خبری برخه د سر راپورته. په ترکیه کې افغان کډوال وایي چې د ترکیه حکومت دوی د اوسېدو جوازونه نه تمدیدوي او له همدې عمله دوی د اخراج او توقیف له خطر سره مخامخ دي. د ترکیه حکومت د جمعې او شنبه په ورځو لږ تر لږه 325 افغان کډوال کابل ته استولی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړي چې IOM هر یو اخراج شوی افغان ته 150 یورو ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانکسی اورو.
په ترکیه کې افغان کډوال د خپل ناڅرګند برخلیک او په دغه هیواد کې لګڼو ستونزو شکایت کوي. یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ دوه غړي په دې وروستیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا بندیان او څو میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته استول شوي.
تقریبا
زما پلار شاوخوا نه میاشتې په توقیف کې وو. زما ولس کلنه خورم شاوخوا دوه میاشتې په بند کې وه. وروسته له هغه پولیسو دوی افغانستان ته وشړل او موږ ډیر بد حالت تجربه کړ. په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي فشارونه او د اخراج او توقیف ګواښونه د دې لامل شوي چې نورو هیوادو ته د قاچاق لارې ولټوي. حلیمه چې په ترکیه کې یو افغانه مهاجره او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، وایي چې د ترکیه حکومت د هغې او د هغې د ماشومانو د استوګنې جوازونه ضبط کړي او ترې غوښتي دي چې له دې هیواده ووځي.
کنم از 2018 به از راه قاچاق خیلی به مشکلات سختی با هوای سرد با بچه های خرد آمدیم. دولت ترکیه مدارک های ما را بسته کرده، دخترایم درس خوانده نمیتونه، شفاخانه قبول نمیکنه، خانه گرفته نمیتونیم. در ترکیه بسیار در وضعیت بد قرار داریم، مجبور هستیم دوباره راه قاچاق پیشروی پرتیم. با این وضعیت بد باید طرف یونان بریم که ما اینجا سرنوشتی نداریم. دولت ترکیه برای ما هیچ کاری نمیکنه.
طالبان و کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبه او جمعې پر ورځو له ترکیه ډیپورټ او کابل ته استول شوي. له دغو کسانو ځینو یې د ترکیه اسناد درلودل او ځینو یې نه درلودل. ترکیه په وروستیو میاشتو کې د بی اسنادو مهاجرو د اخراج لړۍ چټکه کړې. د بشري حقونو د سار سازمان څه وخت مخکې د ترکیه امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او بندیانولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د ترکیه د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوي راغلي، ترکیه ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولې دي. د ریپورټ په یوه برخه کې هغو پېښو ته هم اشاره شوې چې په کې ترکیه ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړې، ځورولې او شکنجه کړې دي او بیرته د ترکیې له خاورې شړلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس په ترکیه کې په څه باندې 3 میلیون سوري کډوالو سربیره شاوخوا 3,00,000 اکثر افغان کډوال هم حضور لري چې ګڼ شمېر یې د کډوالۍ د خاصو ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي.
و موریدل چې په ترکیه کې افغان کډوال شکایت لري چې هلته یې د اوسېدو اسناد پای ته رسیدلي او دوی د محل توقیف او د غرض د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. بل لورته له پاکستان او ایران یو شمېر ستانه شوي افغان کډوال وایي چې د سرپناه د نشټوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حدیث پردیس له دغو ستنو شوو کډوالو سره خبرې کړي.
له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنولو د لړۍ له چټکې دو سره هم مهاله یو شمېر ستنه شوي کډوال وایي د سرپناه نشټوالي له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد رفی وایي شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له پاکستان کورنۍ سره راستون شوی او له هڅو سره سره یې هم د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی پیدا کړی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً یو ویجاړ کور پیدا کړی چې په یو کوټه ده او کوټه کې مې ژوند ته ځان برابر کړی چې هیڅ نوی امکانات نه لرو او ژمی هم را روان ده، سختې ورځې هم را روانې دي. زما خواهش او تقاضا د هغه نهادو موسساتو نه دا ده چې موږ ته د اقل یو سم ژوند برابر کړي چې ډېر په مشکلاتو سره ژوند مخکې بیو.
د هرات ولایت اوسیدونکي سعیده چې تازه له ایران ستنه شوې په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
ایران راغلی ما میړه مې سپینګیر دی، اولادونه مې واړه دي، زه هیڅ شی نه لرم. د ما کور او زندگی ټول په ایران کې پاتې شو. موږ د مرز کړو، ټول مهاجرین دلته همدغه رقم مشکلات لري، هیڅ شی نشته. د جمع هم راغی، نه کور لرو، نه کالي لرو، نه خوراکه لرو، هیڅ شی نه لرو. تاسو باید د ما سره کومک وکړئ.
د غراستان شوی کډوال وایي مرسته کوونکې بنسټونه باید لزان پرته ورسره د سرپنا په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې د طالبانو د خار جوړونې او استوګنې وزارت ویلي وو په پام کې لري چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستن شوي افغان کډوالو ته په شپږ څلوي خارګوټو کې ځمکې وویشي. د روان کال د زمري د میاشتې په 15مه د طالبانو حکومت د خار جوړونې او استوګنې وزارت سرپرست احمد الله نعماني د دغه وزارت د یو کلونو لاسته راوړنو د تشریح په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د ثبات او د اسکان د دایمي کمیټې له تصویب وروسته به کډوالو ته ځمکې وویشل شي. په افغانستان کې د راستنو شوو کډوالو لپاره د کورونو او سرپناه د ستونزو د هواري په اړه د ودانیزو چارو انجینر سخی عارف ازادي راډیو ته وویل
اوس فعلاً ډېر ناوخته ده چې د دوی لپاره کورونه جوړ شي. فکر کوم بهترینه تګلاره به دا وي چې یونیسیار په 2020 کال کې د افغان مهاجرو په خاطر باندې په تاجکستان کې د امود سین هغې غاړه څه آماده کورونه استعمال کړي وو. خیمو ته ورته دي، اما د خیمو نه کلک دي، یعنی چې د ګرمۍ او د یخنۍ په مقابل کې د دواړو په مقابل کې د ښه مقاومت لرونکي موادو نه استفاده شوې ده. هغه کې دا یوه تګلاره ده چې کېږي استفاده وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا چې د یونیسیار په ګډون د ملګرو ملتونو د ټولو بنسټونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو په اړه وخت نا وخت معلومات وړاندې کوي، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سرپناو کورونو د نشټوالي پاړه د راستن شو وندخني په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا د روان کال د جولای په 2مه یو راپور کې ویلي و چې د روان کال 2023 د جنوري میاشتې له پیل څخه د مې د میاشتې تر پای پورې شاوخوا 1595000 افغان کډوال د ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته راستن شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اوریدونکو په همدې سره د دې سات خبري چولګه پای ته رسیدي. اوس هم راځو 19 پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دا غجلې ته وکړل د ماده امام مسی و دی باندې بل وکړل عمل ته فسودی کې دا غجلې بیرته راوسته په افغانستان کې خو سکړل یو ماشوم سره. نو دا رقم کورنۍ ستا چې خپل اولاد په سرنوشت باندې بازی کوي.
د یوې میرمنې خبرې مو وریدي چې ویلې زینې کورنۍ خپل لونه په بهر ملکونو کې داسې چاته ورودوي چې په حق له کافي معلومات نه لري. نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي. قدر من اپلونکو په افغانستان کې په دې ورستوي وکړي نو ورستوند سره سره یو څه چې ډیرای کورنۍ شکایت ورنه کوي هغه دا چې وای لونه بهر ملک کې کوشش وکړي یا هم ودونه شوی خو کلونه کلونه کېږي چې میړونه دوی نه ورغوړي. که څه هم دا ډول کورنۍ ستونزې مخکې هم وي خو اوس دا چې په هیواد دننه نجونې زده کړو او کار څخه منع شوي دي، له بلې خوا کورنۍ عاید هم د وزګارۍ له وجې په خبره له صفر سره ضرب دی. دوی ځان مجبوره ګڼي چې خپلې لونه واده کړي، هغه هم پرته له دې چې خېخان وپیژني چې څه ډول خلک دي او د دوی لور ته تر کومه بریده ارزښت قایل دي. د کابل اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې بهر کې لور ودول د ځینو کورنیو لپاره په پایل کې د ویاړ خبره وي. فکر کوي چې نور د دوی او لور ژوند جوړ شو، خو خبر نه وي چې کله همدا ناسمې پریکړې ټول عمر ورتریخوي.
بدبختانه د منګه سنتي ټولنه وشتره خراب سوي ده. ما لیدلې دي په نورو باندې انجونی معمولا د خپل پلار او مور له خبرو سرغړونه نه کوي، هوتای هو وای ناتای نه وای. په دغه مسایلو کې هر څه پلار یا ورور یا مور ورته وټا کی امغه سی کوي. زه داسې کورنۍ پیژنم چې څلور یا پنځه کاله مخکې خپل لور ورکړی ده.